امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خانم. د مرکزی او سویلی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس او زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسیدلی دي. دوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې سیمه ییز اجماع نه ده ترلاسه شوې. ښاغلی خلیلزاد وایي همدې نړیوال اجماع ته په کتو هیله من دی چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان د مسلې پر سر یو واحد نظر رامنځته شي.
واشنگتن په یو ډول سره بیا وسلی شوی دی، هغه مصرف چې په افغانستان کې کیږي او د ځواکونو پر وړاندې کوم خطر چې دی ډیر ژر پای ته ورسیږي. خو واشنگتن مسؤلیت هم لري او غواړي چې دا کار په مسؤلیت سره پای ته ورسیږي او په افغانستان کې له امریکا څخه یو ښه میراث پاتې شي.
خلیل زاد هم دارنګ وویل چې امریکا، اروپا، چین او روسیه اجماع ته رسیدلي، خو د سیمې د هیوادونو ترمنځ لا هم په دې اړه پیچلتیا موجوده ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د پی ټی ایم د یو چا په اختارونو نه کمزوره کیږي او زیاته کړې ده چې هغوی به د خپلو حکومتونو لپاره جنگ جاری ساتي او په نړیوالې ټولنې او په خاصه په ملګرو ملتونو ژغ کړی چې د پاکستان د پوځ اختارونو مخه دی ونیسي. هغه امریکا ژغ ته داسې وویل:
مونږ د دنیا ته وایو، اقوام متحده ته، چې مونږ ته بار بار د پاکستان فوج دلته دمکې را کوي، زمونږ امن خرابول غواړي دلته، دا باید دو یو ورتم کې څه خبره ورسره وکړي.
منظور پښتون دا خبرې د امریکا ژغ سره لاغه وروسته وکړې چې د پاکستان د پوځ وین آصف غفور د دوشنبې په ورځ په راولپنډي کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان او مشران باید ووایي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د هند استخباراتو ادارې هغوی ته څومره او په څه توګه پیسې ورکړي دي او اختار یې ورکړ چې نور د هغوی وخت ختم شوی دی. جنرال آصف غفور داسې وویل:
هم جو وهان کی عوام ہے اس کے لیے ہر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ جو لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں دی ٹائم از اپ.
موږ غواړو د سیمې د خلکو لپاره هر کار وکړو، خدا کسان چې د نورو په لاسونو کې لوبیږي د هغوی وخت ختم شوی دی. دوی چې څومره ازادي درلوده هغه ترې واخیستل سوه. خو د غورځنګ مشر منظور پښتون دا تورونه ردوي او زیاته کړې ده چې د غورځنګ به په جنګ کې د پاکستان د پوځ د ګټو په جنګ کې وایي د پاکستان د پوځ د ګټو مخه نیول د همدا وجه ده چې د پاکستان پوځ د هغوی په هغې باندې بې بنسټه تورونه لګوي.
اصل کې د دوی د ډالرو کاروبار بند شو، د پښتنو په وینو چې کوم دوی کاروبار کوو هغه بند شو د پی ټی ایم د وجه. اوس دوی کوشش کوي چې په څه طریقه پی ټی ایم بدنام کی، چې بدنام یې کی نو خلک به ځنې دیخوا شي، کمزورې به شي، مونږ به لرې کو او بیا به د ډالر کاروبار شروع کو.
منظور پښتون همدارنګه وویل که د پاکستان د پوځ سره په دې اکله ثبوت وي چې په رښتیا هم د افغانستان او هند استخباراتي ادارې د غورځنګ سره مالی مرسته کوي ښکاره دي کړي. د اسلامي دولت ډلې د دوشنبې په ورځ یو ویډیو کې خپل پټ شوی مشر ښکاره کولو ادعا کړې ده. هغه په دغه ویډیو کې په خپلو پلویانو ټینګار کړی چې سوریه او عراق کې د دغه ډلې اعلان شوی خلافت د ړنګولو بدل دی واخلي. دغه ویډیو چې اتلس دقیقې ده او د اسلامي دولت الفرقان رسنۍ خپره کړې ده او یو کس پکې ښکاري چې وایي ابوبکر البغدادي دی. چارواکو ویلي چې پینټاګان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او دغه راز د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې دوی په دې ویډیو خبر دي، خو تر اوسه پورې دا نه ده تایید کړي چې په دې کې ویډیو کې ښکاره شوی کس ابوبکر البغدادي دی. د امریکا د څارنوال مرستیال روډ روزنسټاین وروسته له دوو کلونو پر نو دوشنبې په ورځ استعفا ورکړي. د امریکا ژغ د راپور له مخې د هغه د استعفا ورکول لاغه وروسته حتمي سوه چې کله د مارچ په میاشت کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ملر راپور مکمل سو او دوی اونۍ له مخې خپور سو. روزنسټاین او جمهور رئیس ټرمپ ته په خپلې استعفا لیک لیکلي چې هغه د مې په 11مه خپله دنده پرېږدي. هغه د خپل استعفا ورکولو بله کومه وجه نه ده بیان کړې، خو لیکلي چې مرستیال څارنوال د کار اوس دوره 14 میاشتې وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ په ټلیفون خبرو کې د ترکیه پر وړاندې باس کړی چې د روسیې S-400 د میزایلو دفاعي سیستم د مسلې د څیړلو لپاره دی د دواړو هیوادونو یو کاري ډله جوړ سي. واشنگتن ویل دی چې د ترکیه لخوا دغه روسی میزایلو د دفاعي سیستم اخیستل کېدای سي په ترکیه کې د امریکایي F-15 جنگي جت الوتکو امنیت ته ګواښ پیښ کړی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. درنو ریدونکو، د سولې مشورتي لویه جرګه پرون پر رسمي ډول پرانستل شوه او په کار یې پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی، پخوانی جهادي رهبر عبدالرسول سیاف د جرګې د مشر په توګه معرفي کړ. ښاغلی غنی په افتتاحیه وینا کې وویل چې د جرګې د ګډونوالو دنده د سولې تعریفول دي او همدارنګه د افغانستان دولت د سولې په برخه کې د مسیر ټاکل دي. د جرګې په افتتاحیه مراسمو کې د غړو ترڅنګ 300 کورنیو او بارنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د طالبانو په منځ کې که د پردیو لاس نه وي، نو ولې د افغانستان د ملت او د حکومت سره د مذاکراتو نه ویره لري؟ حکمت سروش رپورټ راکړی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې له طالبانو سره د بې قید او شرط مذاکراتو خبره وکړه او ویل په تیرو څلورو کلونو کې د افغانستان د سولې لپاره ټول نړیوال شرایط چمتو او خنډونه له منځه وړل سوي. ښاغلی غنی د جرګې ګډونوالو ته وویل چې له سانسور پرته خپل نظرونه شریک کړي او د سولې په اړه افغان دولت ته مسیر معلوم او مشوره ورکړي.
من طالب را به اسلامیتش و افغانیتش چلنج می دهم که اگر حرف بیگانه در بین نیست، از مذاکره با ملت و دولت افغانستان چه باک دارد.
ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې مشرتوب پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف ته وسپاري. ښاغلی سیاف وایي چې طالبانو ته په خلاص خېژه هرکلی کوي، خو د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان ملي یووالی او حاکمیت زیان ونه ویني.
امی تفاوت چیز؟ برای چی ما یکی دیگر را میکشیم؟ وام به نام دین میجنگه و ما به نام دین دفاع میکنیم. خود دین ما خود یکی است. دین خود مذاکره را هم رد نکرده، دین مفاهمه را هم رد نکرده. بیاین اینجا بشینیم گپ بزنیم، سر تمام مسائل واضح گپ بزنیم، آزاد گپ بزنیم.
د سولې په مشورتي لوی جرګه کې له ټول افغانستان څخه 3200 استازو چې 10% ښځې دي برخه اخیستې. د دې جرګې د جوړونې د کمیسون مشر پر طالبانو غږ وکړ چې د جرګې د غړو نظریاتو ته غوږ ونیسي او په خپلو پریکړو کې ورته پام وکړي.
که ارادي کړي که غیر ارادي د مرسته کړي د طالبانو د زړه له کومې ممنون یاست، د تشکر کوو چې پرې خوده چې خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي. او هیله مو دا ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاصه شي او بیرته لاړ شي د نمایندګان خپل ولسوالۍ ته، خپل کلي ته. د دوی مزاحم خو نشي، بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیږي.
د سولې مشورتي لوی جرګې غړو له غرمې وروسته له اویا څخه تر اتیا تنو په 150 کمیټو کې په کار پیل وکړ. سبا به هم د یادو کمیټو کار روان وي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د سولې مشورتي جرګه پرون پرانستل شوې ده، مګر یو شمیر کسانو لکه پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار او یو شمیر نورو سیاسینو پکې ګډون نه دی کړی. منګه د ښاغلي کرزي د پخوانی سلاکار شاهزاده مسعود سره مرکه کړې ده. محترم شاهزاده مسعود، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د سولې د هڅو د چټکولو لپاره د ډېر کار وکړ، مګر په دې اخر وخت کې ویل چې زه د سولې په مشورتي جرګه کې اشتراک نه کوم. ګر چې ډېر نور کسانو هم سیاسونو په دې جرګه کې خپل ګډون رد کړی دی، غواړو ستاسو نه واورو چې کرزي څه ولې دا خبره کړې.
تاسو پوهیږئ چې پخوانی ولسمشر هم په خپله دوره د ریاست جمهوري کې ډېر زیات کوشش کړی د سولې لپاره، او هم د هغې نه وروسته تر دغې ساعته پورې چې زه خبرې تاسو سره کومه، پخوانی ولسمشر د یو باعزته او برومندانه سولې لپاره د حد نه زیات کوششونه کړي دي، او د دې تر څنګ تر بل هر چا نه پخوانی ولسمشر تاسو به په یاد وي چې د نن نه یو نیم کال مخکې د دودیز عنعنوي لویې جرګې پیشنهاد وکړ چې متاسفانه په هغه وخت کې او نو حکومت غوږ ورته کېښود او نن نړیوالو. نو په اوس وخت کې پخواني ولسمشر جرګه تحریم کړې نه ده، بلکې د جرګې ځنډېدلو غوښتنه کړې وه، چې مخکې د دې نه چې دا جرګه جوړه شي د مخالف لوري سره چې اوس خبرې هم تر یو حده پورې نږدې شوي دي چې هغه طالبانو تحریک ده، د هغوی سره باید خبرې وشي. د هغې خبرې په نتیجه کې که په ځینو مسایلو باندې توافقات کېږي، بیا به د هغې دپاره جرګه را وغوښتل چې د جرګې هغه مهر پرې ولګېږي. یعنی پخواني ولسمشر د جرګې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه، نه دا چې هغه یې تحریم کړي یا جرګې د اصل سره هغه مخالف وي. پخوانی ولسمشر تر بل هر چا نه د لویې جرګې پلوي هم ده، او د په وخت کې ډېرې جرګې هم د ملي
دا خو صحیح ده، دا خو صحیح ده. هېچا دا خبره نه ده کړې چې جرګه یې تحریم کړي. چې آیا پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دې جرګې د جوړېدو نه مخکې دغه اعتراض کړی و، دغه پیشنهاد کړی و، د کې کوشش کړی و چې دا جرګه دی وزنډیږي؟
ګوره، په خوانی ولسمشر ډېر پخوای ویلی و چې د دغه جرګې لپاره باید عنعنوي لوی جرګې لپاره حکومت هم د دې ملاتړ وکړي. یعنی زه درته ویلی شم چې شپږ میاشتې مخکې د حکومت د ځینو چارواکو په نسبت باندې د جرګې اواز پورته کول یو جرم و. زه دومره درته ویلی شم چې پخواني ولسمشر دغه جرګې د ځنډېدو غوښتنه په دې وکړله چې د یو خوانه باید د طالبانو سره د خبرو بین افغاني تفاهم مسایل باید ډېر په مخ تللي وای، او په عین زمان کې پخواني ولسمشر دا هم ویلي دي چې د دې دپاره یو د سیاسي عذابو تر منځ هم یو اجماع نه وه. ای کاش کې دولت دغه ټول سیاسي عذاب په اعتماد کې اخیستی وای.
شهزاده مسعود صاحب، زما سوال دا دی چې جمهور رئیس حامد کرزي لکه څنګه چې تاسو ویلي، لکه څنګه چې راپورټونه او خبرونه راغلي دي، ډېرې هڅې کړې دي د سولې لپاره، دا یو واقعیت دی. مګر هم دا چې د دې مخالف وو چې اول د جرګنی کیږي، اول د طالبانو سره د خبري وشي، دغه خبري یا دغه اعتراضونه باید د جمهور رئیس حامد کرزي دغه اعتراضونه باید ډیر په خوانه شر شوی وي. مګر دغه خبر د مشورتي جرګې د جوړیدونه فقط یو ورځ مخکې نشر شو، دا معلومه نه و د طرفدارو د دې مشورتي جرګې چې مشورتي جرګه د جوړ شي. په اخره کې دغه معلومه شو ټول کسان راغلي دي کابل ته، ملمان راغلي دي، وټلونه ډک دي. د کرزي صاحب د خبرو نشر شو چې دای وي جرګه دی وزنډیږي. آیا دا امکان لري که تاسو وای داسې به دا کار کړی وای په همدغه سی وخت کې؟
نور طبعا تاسو وګورئ چې د افغانستان اکثره سیاسي اعضاب، سیاسي مشران ټولو پرې کړنه اعلان کړې ده، یعنی تحریم کړه دا جرګه. نور پخواني ولسمشر خو دا کوشش کوي چې دا یو ملي جرګه وي چې ټول د افغانستان استازي او د افغانستان سیاسي اعضاب ټول پکې شرکت وکړي. اما متاسفانه چې دغه اجماع دولت ونه شو کړل چې دا اجماع جوړه کړي، او دوی هم په دې باندې راضي کړي چې په دغه مشورتي جرګه کې دوی برخه واخلي.
د دې دریز باوجود چې تاسو لري څومره توقع لري د دې جرګې نه چې د ولس اراده به تمثيل شي او هغه به بیا عملي شي؟
کوم ځای پورې چې ما خپل منایز او افغان نظر ده، زه په دې باور او یقین لرم چې د افغانستان خلک د جنگ ستړي شوي دي، او په دغه مشورتي شورا کې به یا جرګه کې به د افغانستان خلک په سولې باندې تاکید به ډیر زیاتی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د سولې د مشورتي جرګې چارواکو ویلي دي چې د دې جرګې غړي به په یو 50 کمیټو کې د وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې لپاره خپل وړاندیزونه ترتیب کړي. د جرګې د رئیس نپرته تر اوسه پورې د دې جرګې لپاره اداري پلاوی نه دی ټاکل شوی. د کابل نه اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
ټاکل شوی د وسلوالو طالبان سره د سولې لپاره افغان حکومت ته د سلام مشورو د برابرولو په خاطر د سولې مشورتي جرګې شاوخوا 3200 غړي د سه شنبه په ورځ په یو 50 کمیټو کې د سولې په مسله خپل سلام مشورې پیل کړي، او د سلام مشورو په پای کې به هر کمیټه د خپل مشورو پیل په یو غونډه کې چې ټاکل شوی د 4 شنبه او یا د 5 شنبه په ورځ به جوړ شي د جرګې نورو غړو سره شریک کړي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیټو رئیس محمد عمر داوزی وایي چې په دغه کمیټو کې د جرګې ګډونوال به د خبري اعلان په چون کې د سولې پر مسلو په ځاد ډول خپل نظریات سره شریک
هیله می داد چې څومره خبرې زړه کې لري کمیټې ته وساتي. کمیټه د خبرو کولو ځای دی. هلته مون کوشش کوو چې مطبوعات خو نه ني، حتی تاسو خپل ټلیفونو د شان نم استفاده ونک چې هر غړی د کمیټې آزادانه توګه باندې د زړه خبره خپل وکړي چې بل اخر یو فیصله ته سره ورسیږي. د یو توحید شوی سفارش ته ورسیږي چې رئیس جمهور جمهور ته وړاندې کړي.
عمر داوزی ویل چې د کمیټو کار به ممکن شاوخوا یو نیمه ورځ ونیسي. د سولې د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس ویل چې بیا به د ټولو کمیټو سپارښتنې سره یو ځای کیږي، او د جرګې وروستۍ غونډې ته به وړاندې شي. په وروستۍ غونډه کې به جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه واخلي. ټاکل شوی د پای په غونډه کې به هغه سادي چې د ګډون بلنلیکونه واسول شي برخه واخلي. عمر داوزی د جرګې د غړو د ټاکلو بهیر په بشپړ ډول آزاد او انتخاباتي وګڼاوي ویل چې د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولسوالیو لږ تر لږه یو استازی شامل دي. د خاغلی داوزی دی وینا لمخي طالبانو هم تر خپل کنټرول لاندې ولسوالي کې د سولې مشورتي جرګې ته د اساس او ټاکلو بهیر مخنه دی نیولې.
مونږ په طالبانو باندې غږ کړو چې پرې دې چې خلک خپل نمائندگان انتخاب کړي او راوي لګي چې د لوی جرګې کې اشتراک وکړي. دا هم پی غږ کړو چې معنی نشي دراتګي. زه په یقین سره او په صداقت سره درته ویلی شم چې کوم گزارش ما وانه خسته چې چا معنی شوی ته نو که ارادي کړی که غیر ارادي د امرسته کړی د طالبانو د زړه له کومې ممنون یست ته نه تشکر کو چې پری خو د خلک راشي په دې لویه جرګه کې اشتراک وکړي او هیله مو ده چې د خیر سره لویه جرګه خلاص شي او بیرته لاړ شي دا نمائندگان خپل ولسوالۍ ته خپل کلی ته د دوی مزاحم خو نشي نشي بلکې د دوی خبرو ته غوږ کیدی.
خو طالبانو په ویلم کې چې تیر ورځې خبره کړې د دغه جرګې د جوړېدو سره مخالفت ښودلی او د جرګې جوړېدل د افغان حکومت لخوا د سولې روانو هڅو په وړاندې د خنډونو د راولاړولو دپاره یوه هڅه ګڼلې ده. طالبانو ویلي چې د سولې په خبرو کې او هم په بین الافغاني خبرو کې پرمختګونه شوي دي. عمر داوزی ویل چې د کمیټو دننه د بحثونو پرته د جرګې نورې ټولې غونډې به په ژوندۍ بڼه خپرېږي. هغه په ژوندۍ بڼه د کمیټو د کار د نه خپرېدلو علت د اساسو بشپړه ازادي وګڼله تر څو د هغه په وینا هر څه چې په زړه وي هغه وویلی شي. د سولې مشورتي جرګې نن له غرمې مخکې د جمهور رئیس محمد اشرف غني له وینا وروسته په رسمي ډول کار پیل کړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپلې وینا په پای کې استاد عبدالرب رسول صاحب د دې جرګې د رئیس په توګه وټاکه. ښاغلي غني هم له وکیلانو وغوښتل چې پرته د هر ډول سانسور څخه دې خپل نظریات خلکو سره شریکی.
موږ څه وکړو او څه غوښتنې لرئ؟ بی پرده، بی سانسوره، په مطلق آزادي او په ډاګه ووایئ. د خپلو خبرو د لنډولو فکر مه کوئ. زه آماده یم چې ستاسو اوږدې خبرې واورم چې بیا د همغه خبرو په اساس د خپل حکومت نبض عیار کړم.
که سم د سولې مشورتي جرګې تنظیموونکو پلان درلود چې نن د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته به د جرګې غړي خپل اداري پلاوی وټاکي او له هغه وروسته به د جرګې غړي په یو 50 کمیټو کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړي. خو د جرګې تنظیموونکو د وینا له مخې د جرګې د اداري پلاوی ټاکلو کار د سه‌شنبه ورځ ته پاتې شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د سولې د مشورتي جرګې یو شمیر ګډون کوونکي خزو ویل دي چې د دې جرګې په مشورتي کمیټو کې په دې باندې غور او بحث کوي چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو حقوق او ازادۍ خوندي شي. په کابل کې زمونږ همکار لیمه نیازی د جرګې په اول ورځ د یو شمیر خزو سره خبرې کړي او دا راپورټ را لګړي.
د سولې مشورتي لوی جرګې د لومړۍ ورځې پای دی. خو که څه هم نن ورځ د سولې لپاره کومه ځانګړې مشوره نه ده ورکړې، خو وایي د جرګې په راتلونکو ورځو کې به په مشورتي کمیټو کې پر دې غور او بحث کوي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځې له پامه ونه غورځول شي.
ټولې مېرمنې په مجموع کې چې د افغانستان د ګوټ ګوټ د هر ولایت نه راغلي دي، د استازو په صفت هر یو ماشاءالله د نظر خاوندانې خوندي دي او دلته به خپل د حقوقو نه هم ډېره کلکه دفاع وکړي او په ضمن کې د ټولو په مجموع کې د ټولو افغانانو او بالخصوص د خویندو چې په دې تقریبا دېرش کلنه او څلوېښت کلنه جګړه کې ډېرې متضررې شوي خویندې دي، هغوی به د سولې په اړه باندې بېلابېل نظرونه خپل وړاندې کړي او لکه چې کوم مکاتب وتړل شي تقریبا سلګونه زرګونه جنکۍ لکو جنکۍ بې برخې پاتې کیږي. احیانا دا یو لویه ضربه ده.
د دغه جرګې اکثریت ګډونوالي په دې باور دي کچېرې حکومت او طالبان سوله کوي د افغان ښځو شته حقونه باید تامین او پر ځای وي.
طالبان وروڼه او بین ملل خلکو نه دا خواهش ده چې موږ ته پایداره صلح راوړي او هغه خوندې چې دې میدان ته راوتلي دي چې نولس کال یې تحصیل کړی د طالبانو وروڼه مرور وروڼه څه مو دا خواهش دی چې د ښځې حق او حقوق باید پایماله نه کړي او موږ خپل تحصیل ته پرېږدي او موږ خپل حق موږ ته راکړي. موږ بېخي په طالبانو ورور خوشحاله یو، هغه هم زموږ وروڼه دي، د دې افغانستان دي، فرق یې په موږ نشته.
ورور ته مې پیغام ده طالب وروره چې تراسه له ما سره د خپلې خور زما د خور دپاره کار وکړه، د مکتب دروازه پرانیزه تر څو چې موږ د صحت په برخه کې ډاکټر ولرو، د تعلیم په برخه کې معلم ولرو او د نظامي په برخه کې نظامي خور ولرو.
افغان خوځو په تیر اتل سو کلونو کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي او د خپل په برخه کې د پامړ لاسته راوړل نه درلودلې. دوی غواړي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې لا سیاسي اړخ سر بیره د خپل دغه حقونو څخه دفاع وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
په یو د پاسه 2000 کال کې د طالبانو د حاکمیت نو وروسته په افغانستان کې خزو ډیر پرمختګونه کړی دي، مګر اوس هم افغانستان د خزو د پاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هواد بلل کیږي. د خزو سره د تشدد عاملین تر ډیره حده پورې مسؤلیت لري، ځکه د خزو د حقوقو فعالین د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه کوي. د آشنا تلویزیون رپورت واوري.
خدیجه د څلورو ساعتونو لپاره خپلې خسرګنې ته زارۍ کړې وی چې روختون دی بوزي. د خدیجه میړه د هغې پر مخ او بدن ایشی دلی او به اچولې وی. زما ټول بدن سوزیدو، ما خدای نه وغوښتل چې مړه میکړي. ما ژړل او خپلې خسرګنې ته مې وویل چې ما روختون ته یوسي، بیا بوتله ما خو هلته بې هوش شوم.
د خدیجه درملنه وشوه، خو د سوزیدو داغونه یې په ځان او د ظلم انځور یې په روح پاتې شو. کله چې خدیجه کوچنۍ وه، مور یې مړه شوه او پلار یې بل واده وکړ. هغه وایي میړه وهلې ټکولې او په ونې پورې تړلې ده.
یو ځل میړه راباندې په چړې برید وکړ او درې ځایه یې وهلمه. د پلار کور ته ورغلم او شکایت مې وکړ، خو هغوی زما په ستونزې سر خلاص نه کړ او راته یې وویل چې د واده په سپین کمیس کې وتلې، په سپین کفن کې به بیرته د میړه له کوره وځي.
د خدیجه میړه د لږ وخت لپاره بندي شو، خو له سزا پرته بیرته ژر خوشې شو. خدیجه بلاخره د امن کور ته ورسیدله او خپل درسونه یې بیرته پیل کړل او هیله لري چې یوه ورځ خون کشي. الیسا هم په شپکلنۍ کې 13 کلن سړی ته واده شوې ده.
زه شپکلنه وم چې خپل میړه مې ولید. ډیره ویرېدلې وم، ځکه دا هغه عمر دی چې یو ماشوم باید د خپل مور او پلار سره وي. ما ځان یوازې احساسوه، ډیره ویرېدلې وم او ژړل مې.
فشار ډیر دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځي حضور پای ته ورسوي او افغان حکومت د طالبانو سره سوله وکړي. خو د ښځو د حقونو فعالین ویره لري چې په تیرو 13 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې به له لاسه ووځي.
موږ باید د دې انتظار ونه کړو چې یو څوک به راځي او زموږ حق به په قاب کې راته مخ کیږدي، څنګه چې په 1996 کال کې د طالبانو په وخت کې وشو. دا یې وخت دی چې موږ د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړو. موږ باید په نړیوالې ټولنې باندې فشار راوړو چې د ښځو غږ واوري.
د طالبانو په حکومت کې نجونې ښوونځي ته د تګ نه منع وي او طالبانو ښځې د زنا په ډیرو کمزورو تورونو په علني ډول اعدامولې.
اگر پافشاری کنه طالبان،
که طالبان بیرته هغه سیستم ته ولاړ شي چې په خوای درلود، نو زما شخصي نظر داده چې دا د جګړې د دوام معنی لري نه د سولې.
د 2011 کال نه راپدې خوا شوی پرمختګونه ډیر مهم دي. خزی وس د پارلمان غړي دي، انجونې د تعلیم حق لري، خزی له کوره بهر کار کوي او حقوق یې په اساسي قانون کې خوندي دي. خو دغه لاسته راوړنې کمزوري دي او په نامنظمه توګه ترسره شوي چې په لرې پرتو سیمو کې نه تر سترګو کیږي. د ښځو د پروژو لپاره مالی مرستې هم کمی شوي او سیاسي اراده هم نامشخصه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د واشنگتن هغه پریکړه به چې چین ته د ایران د تیلو د لیګلو د موافقې نه لاس اخلي، د نړۍ د دوه مهمو هیوادونو ترمنځ چې قوي اقتصاد لري په وروستیو تجارتي خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري. د امریکا خبریال نان چینګ په دې باره کې رپورټ را لېږلی دی.
پامپیو په واشنگتن کې د دوشنبه په ورځ یوې غونډې ته وویلې، موږ د چین سره د دغې موضوع په باره کې ډېرې خبرې کړې دي. زه باور لرم چې د تجارت په باره کې به خبرې روانې وي او خپله طبیعي لار تعقیبوي. چین د ایران د تیلو ستر اخیستونکی هیواد دی. پامپیو زیاته کړه امریکا به د دې ډاډ ورکړي چې د تیلو نړیوال مارکیټونه به په کافي اندازه تیل ورسوي. د امریکا د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ د هغو هیوادونو سره موافقه شوه چې له ایران نه تیل واردولی شي. په دغو هیوادونو کې چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه شامل ده. او اوس دغه هیوادونه له ایران نه تیر نشو واردولی او که وارد کړي نو دا عواقب سره به مخامخ شي. له هغه وخت نه را پدې خو چې دغه بندیز بیا لګول شوی دی، ایټالی، یونان او تایوان له ایران نه د تیلو واردات بند کړي دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منچن او د امریکا د تجارت استازي رابرت لاتیزر د سه شنبه په ورځ په بیجینګ کې د چین د صدر اعظم د مرستیال لیو هی د خبرو د وروستي پړاو په باره کې غونډه کوي. دواړه خواوې به د ذهن د تنویری شیانو او وسیلو حقوق په زور د ټکنالوژۍ انتقالول، د غیر ګمرکي شیانو په مخ کې د خنډونو په اچولو، په کرهڼې او نورو موضوعاتو به خبرې وکړي. د صدر اعظم د مرستیال لیو په مشرۍ چینایي هیئت به د می په اتمه نیټه د اضافي خبرو لپاره واشنگتن ته سفر وکړي. واشنگتن او بیجنګ په روان کال کې څو پړاو خبرې کړې دي چې له تجارت نه پیدا شوی جنگ حل کړي، چې په 2018 کال کې پیل شوی و کله چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په چینایي وارداتو باندې ګمرکي تعرفې ولګولې چې ارزښت یې 250 میلیارده ډالر کېده. د کوشش کاوه چې بیجنګ مجبور کړي خپل تجارتي کړه وړه بدل کړي. چین په مقابل کې په امریکایي وارداتو باندې چې ارزښت یې 100 میلیارده ډالرو ته ورسیږي ګمرکي محصول لګوي. امریکا او چین په بیجنګ کې د روانې هفتې له خبرو نه د مخه مثبته لهجه استعمال کړې وه چې هدف نه د تجارت په سر جنگ ته خاتمه ورکولو، په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د موافقې د کېدو لپاره کار کوي. جمهور رئیس ترامپ تیره هفته خبریالانو ته وویل له موږ د تجارت په باره کې ښه کار کوو او موږ د چین سره هم ښه کار کوو. چینایي مامورانو په بیجنګ کې وویل واقعي پرمختګ شوی دی. ځینې متخصصان وایي حکومت د تجارتي موافقې په عملي کولو کې په چین باندې باور نه لري او پیشګویي کوي احتمال لري چې ځینې ګمرکي تعرفې په خپل ځای پاتې شي. د بروکینګز د انسټیټیوټ دوه رتبه غړي امریکا غږ ته وویل ځیرکي به په دې کې وي چې له ټولو برخو اوازاو نه ګمرکي محصول لرې شي او ښایي له ځینو استهلاکي شیانو نه. د زیاته کړه چې احتمال لري په دې موافقه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نړیوال وجهي صندوق ویلي دي چې سږ کال به د ایران اقتصادي حالت په هغه ملک باندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د فشارونو له کبله شپږ چنده نور هم خراب شي. د راپور تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
د نړیوال وجهي صندوق په راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې هلته به په ایران کې د انفلاسیون اندازه 20% جګه شي. ټاکل شوی چې د امریکا حکومت به رسمن د پنځشنبه په ورځ د ایران د خامو تیلو د اخیستلو لپاره هغه استثنا هم ختم کړي چې د چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا په شمول نور ملکونو ته ورکړي وو. امریکا وایي غواړي چې په دې طریقه د ایران په کلنیو عایداتو کې 50 میلیارډه کمی راشي او دا به په هغه ملک باندې فشار زیات کړي چې خپل اټومي پروګرامونه ختم کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دې باره کې د نړۍ د تیلو د لویو صادرونکو ملکونو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره خبرې پیل کړي دي چې نړۍ ته د تیلو په پوره انتقال کې اطمینان حاصل شي. چین او ترکیه د امریکا په دغه عمل اعتراضونه کړي، مګر دا لا نه ده معلومه چې هغوی به د ایران نه د تیلو خرید ته دوام ورکړي او که نه. د ایران د بندنوي چارو وزیر د یکشنبه په ورځ د امریکا د فاکس د تلویزیونی شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې امریکا کوشش کوي چې په دې طریقه ایران مات کړي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې د امریکا د مقاماتو دغه تحلیل، دغه امیدونه او خیالات غلط دي. له بلې خوا د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د قواو قومندان ویلي دي چې لویدیځ او په خاص ډول متحده ایالات غواړي د اقتصادي فشارونو له لارې ایران خبرو ته اړ کړي. د قدس د ځواکونو قومندان قاسم سلیمانی د ایران د فارس خبری اجنس ته ویلي دي زموږ خلک خوښیار دي او په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې له دښمن سره مذاکره د تسلیمۍ معنا لري او موږ دغه ذلت ته نه تسلیمېږو. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره د اټومي تړون نه ووت او په تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. امریکا ایران په منځني ختیځ کې د ترګرو په پاللو او روزلو تورنوي او وایي چې د ایران د بالستیکي میزایلو پروګرام د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو خلاف دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو دویمه سهارنۍ خبرونه هم همدلته پای ته ورسیده. د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ورځ مو